पूरी रोटी और आज फिर अपना लहू बेच के ले आया हूँ। मेरे बच्चों के लिए भी है जरूरी रोटी। ईद होती है मेरे बच्चों की उस दिन जिस दिन मिलने वाली हो उन्हें दाल में चूरी रोटी, और बाद में नाराए कपड़ा और मकान भी होगा। जिंदगी के लिए पहले है जरूरी रोटी, यौम मजदूर पे इतना तो हमारा हक है, आज के दिन तो खिला दे कोई पूरी रोटी।
ماشاءالله ډیر خسته شیرونه او دستاسو بس په پروګرام کې خو وخت کم پاتې دی، تاسو به اوریدونکو ته څه ویل غواړئ؟
صرف یو خبره به ویل غواړم چې تاسو که د دنیا او د دین کامیابي غواړئ نو یو خپل کوشش او محنت جاری ساتئ، بل خپل نیت صفا ساتئ، او بل دا چې احترام سره تاسو خپل تعلق ډیر مضبوط ساتئ، انشاءالله تاسو لاره کې انشاءالله راځي ته خیر وي.
ډیره ډیره مننه بشرا بیبی چې ساسو را سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو او ساسو را سره دومره ښه خبرې وکړي.
ساسو ډیره مهرباني چې تاسو ماته دومره موثبر کا چې ما خپل سامان سره خبرې ترې وکړي. مهرباني، ثانکیو.
مننه جی، خوشاله اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وینئ. موږ سره د پیښور نه بشرا فاروخ میلمنه و. امید کوم چې دا پروګرام به ساسو خوښ شوی وي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو په پرتلا آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه، که کمزوري شوي دي نو وجوهات یې څه دي؟ په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو، ټولنې او جمهوري ارزښتونو ترمنځ څه تړاو دی؟ له دې سره سره به په خپرونه کې دا هم واورئ چې د جمهوري نظام د پیاوړیتوب لپاره متبادل فکر څومره مهم ثابتېدای شي. د پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه؟ یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمېر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې، پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر، نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالت ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه؟ په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلشمنت مداخلت مخالفت کېږي نو هغه دریس اوس موږ ته ډېر کمزوری ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ. د هغې له کبله ملکی منتخب حکومت کمزوري سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چارې په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړې، او کله یې پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړه کړه او کله یې پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټبلشمنت طاقتور شوی دی.
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث دې موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي که د 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
د انتخاباتو نتیجو ته که ولیدل شي نو رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، خو په څه نه څه شکل موږ دا هم ویلی شو چې جمهوریت مضبوط شوی دی، ځکه چې سیاسي ګوندونو په ځینو ځایونو کې اسټبلشمنټ ننګولې یا چیلنج کړی دی. نو په دې تناظر کې سیاسي ګوندونه کمزوري نه ښکاري، خو د مقبولیت یا شهرت په تناظر کې د تیرو انتخاباتو نتیجو وښوده چې ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ډاکټر خالد غوث چې له بلې زاویې د پاکستان حالاتو ته ګوري نو وایي د سیاسي ګوندونو اختلافاتو هم ګوندونه کمزوري کړي دي، دې پر حکومتداري اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزور شوی دی.
آپس کے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے.
سیاسی گندنا لیوبل سره د اختلافاتو لکبلا کمزوری شوی دی. د اختلافاتو لکبلا چې گندنا کمزور شول نو جمهوریت یې کمزور کړ. زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومتداري ته ده. کله چې حکومتداري کمزور شو نو خلک له سیاسي ګوندونو بیزاره او خپه شول.
گورننس کمزور ہوئی ہے تو لوگ ان سے ناراض ہوئے.
در ډاکټر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سیخکاری چې د سیاسي ګوندونو لولس او حکومتداري سره تړاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلې دي، یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو د ولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټبلشمنت له ننګونو او فشار سره مخامخ وي.
بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے.
بدقسمتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھا پخپلا د یو سیاسی گوند په توګه قتل کیږي. خلق پوزی امریت تھا د منتخب جمہوری حکومت متبادل په توګه ګوري. نو دا گردش یا دا دوران په بیا بیا تکرارېږي او هر څلور شپږ یا اته کاله پس موږ دا شی ګورو. نو اوس هم په پاکستان کې همدا منظر ښکاري چې د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې زما په فکر د پوزی امریت له کبله یا د اسټبلشمنټ په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو له کبله نه پخوا کله پاکستان ته خیر رسېدلی او نه به بیا کله ورسېږي.
هلته ډاکټر خالد غوث وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی. د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړدي؟ آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلشمنټ؟ ډاکټر خالد غوث وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي.
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسي ګوندونه باید جمهوري وي، بله باید ټولنه جمهوري وي. معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوري رویو، جمهوري رجحان او جمهوري سوچ ته وده ورکوي. په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسي ګوندونه دي. دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي. نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوري ده.
نو آیا جمهوري فکر ته د ودې په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي؟ ډاکټر خالد غوث وایي هغوی تر ټولو زیات سیموار دي.
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں
ہے. اغی تر ټولو زیات ذمہ وار دي، ځکه چې په سیاسي ګوندونو کې په نوم جمہوریت نشتا. تاسو وګورئ سیاسي ګوندونه د مشرتابه د حکم او تابعداري په اصولو د ګوندونو چلولو ته ژمن ښکاري. په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اخیستي دي، او دا هم وګورئ چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي. نو پدی شکل کارکنان دیو نظام دفاع نہ بلکہ دیو فرد دفاع کرے،
ڈیفینس میں آ جاتے ہیں، تو وہ سسٹم کے ڈیفینس
خولدی سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
جمهوری رجحان کی تنزلی ہے یا وہ معاشرتی تنزلی ہے، مگر یہ معاشرہ
کدے جمہوری رجحان تنزل وی او کدے ټولنې سوال د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہ وار ده، ځکه چې ټولنې هیڅ کله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي،
ډاکټر تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه نه کوي.
د ګوندونو دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واکه لرې سي یا اقتدار وانخیستلای سي، نو بیا ورته غوره لار دا وي چې له اسټبلیشمنټ سره په یو ځای کېدو خپلې هلې ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاري چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د اسټبلیشمنټ د ځینو مقاصدو په پوره کولو به ځان مخې ته راولي او هغوی دا وکړل هم. له خپل قوت زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له اسټبلیشمنټ سره یو ځای د ملکی جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د پخوانی مسلم لیگ نونه د بیلوشوی او سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړېدو، د آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړېدو او نور مثالونه ورکوي او وایي له دې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د اسټابلیشمنټ مخې ته نشي درېدی. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د اسټابلیشمنټ خبرې مني
اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا.
سیاسی گوندونه د اسټابلیشمنت یو یا بل خبره منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوری جدوجہد پیل کړی وو چې د ولس منتخبه استازي به حکومت کوي، شاه حکومت کوي یا بعد، او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي، دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راځي، حکومت سم نسی کولای، کرپشن ډیر شکوي او اسټابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید اسټابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیره بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واپس ایک فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
د ډاکټر تیمور رحمان او ډاکټر خالد غوث شنونو او سرګندونو ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریې او فکرونه ولې نه پیدا کیږي، او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریې لري او په څه ناڅه شکل کې له ولس سره تړاو او رابطې هم بحالې پاتې شوي دي، هغوی ولې د جمهوري سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنې به تر بلې خپرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ، راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
زړه دیولې راکړه په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالي دې کړه نایابا، ولې مال دې د ولې طاقت راکو، خدایا ولې، خدایا ولې، خدایا ولې،
خدایا خلوا اے خدایا پوہارا سڑکیں مضبوط را او سن لو یارا، اے خدایا خلوا اے خدایا پوہارا سڑکیں مضبوط را او سن لو یارا، او سن لو یارا، اگر راکا کو ہمت نرا کوے غیرتی رو راکا کو غیرت نرا کوے سکندر پخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سنلو یارا او سنلو یارا مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نرا کا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آؤ سنلو یارا آؤ سنلو یارا